پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه دروو. خو پیل له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
د مشال د خبرونو سرټکی په کوټه کې پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ ته ورسید. په خیبر پختونخوا کې استادانو د حکومتي ژمنې وروستو احتجاجي پرلت ختم کړی او قطر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د منځګړتوب ختمولو پریکړه کړې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ ته لوړ شوی دی. د کوټه کمشنر محمد حمزه شفقات بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې په چاودنه کې 28 کسان جوړبل دي او صوبایي حکومت په ښار کې امنیت لپاره اقدامات لا نور سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سهار 9 بجې د کوټې اورګاډي په تمځای کې چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د جعفر اکسپرس اورګاډي له کوټې څخه د رولپنډۍ له لارې د پېښور پر لور تلونکی و. په وجل شو کې مسافرو ترڅنګ امنیتي سرتیري هم شامل وو. د ترهګرۍ ضد ادارې د چاودنې په اړه د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خو بلوس بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمي مجید بریګیډ سانګي د دې ځانمرګي برید ذمواري منلې ده او رسنو ته په لیکدولي بیان کې دعوه کړې ده چې د برید هدف یې په اورګاډي کې موجود ځواکونه وو. د کورونو چارو وزیر محسن نقوي پرون کوټې ته ورغلی او د امنیت په اړه یې غونډه کړې. د غونډې وروسته اعلی وزیر سرفراز بوګټي او محسن نقوي وویل چې د هغو عناصرو خلاف به سخته کاروایي کوي چې په پیښه کې ککړ دي. عوامین شلګون د خیبر پختونخوا بلوچستان په نارامه حالاتو د پارلمان د شریک غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د عوامین شلګون مشر ایمل ولی خان دا غوښتنه په کوټه کې د اورګاډو په تمځای کې د بمی چاودنو وروستو په یو بیان کې کړې ده. د باچا خان مرکز پېښور نه د نومبر په 9 په خپور شوي بیان کې ایمل ولی خان د یادې بمی چاودنې غندنه کړې ده. ویلي دي چې د چمن نه تر وزیرستان پورې د ترهګرۍ دا واقعیات د نارامه صورتحال عکاسي کوي او د امن قابو ساتلو په ترڅ کې روان واقعیات د حکومت او ادارو ناکامي په ګوته کوي. ایمل ولی خان ویلي دي چې د صورتحال د قابو کولو لپاره په کار دا د پارلمان د قومي اسمبلی او سینټ شریکه غونډه راوبلل شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د پاکستان حکمرانان د هغه هیواد ولس ته د امن په اړه رښتیا خبره نه کوي. د نومبر پر 9 د بلوچستان په لورلای کې د ولسي جرګې په نامه غونډې د پرانستې پر مهال وینا کې نوموړي وویل چې دا جرګه یوازې د امن لپاره راغوښتل شوې ده. خو د اسکزی په خبره د رښتوني امن لپاره باید د هغه هیواد حکمرانان رښتونی شي. دا په داسې حال کې ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نامنې په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هواری په لارو چارو د بحث لپاره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو وربللو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پرمری د سکولونو استادانو اتحادیې پرون د نومبر پر 9 د پېښور په جناپار کې احتجاجي پرلت حکومتي ژمنو وروستو ختم کړی دی. استادانو د نومبر له 15 راهیسې د خپلو نوکریانو په خولو ترڅنګ نورو غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و. د پرمری استادانو اتحادیې مشر عزیزالله پرون مشال لیډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره ټولې غوښتنې منلي ځکه یې احتجاجي پرلت ختم کړی دی.
د کلاس وایز ٹیچر په حوالہ باندې هم دا فیصله وشو چې پرائمری سکول کې به په هر کلاس کې په هر کمره کې به ٹیچر موجود وي. مخکې به داسې وو چې په سکول کې به یو ٹیچر یا دوه یا درې وو. موږ دا ډیمانډ کړو چې په هر کلاس کې هر سیکشن ته ٹیچر ملو شي. نو هغه باندې عمل درآمد وشو.
نوموړي زیاته کړه چې 14,000 استادان به هم 1,500 مستقل کړل شي. د استادانو احتجاج له وجې په خیبر پښتونخوا کې 26,000 پرائمری سکولونو کې د زده کړو بهیر ودرېدلی و. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ویلي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون د نومبر پر 9 د برتانوي ټلویزیون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې وویل دې له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړې دي. هغې په مرکه کې د نوي مستند فلم بریډ اینڈ روزز بحث وکړو او په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې. ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. تر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا سویم ځل دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملالې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. یوه سفارتي سرچینې د نومبر پر نهمه فرانس پریس اجانس ته ویلي دي چې قطر د غزې د اوربند او د یرغمل شو کسانو د خوشي کولو له تړون څخه د یو مهم منځګړي په توګه وتلی دی. دوی حماس ته خبرداري ورکړی دی چې د قطر دفتر چې د څه هدف لپاره جوړ کړی و هغه مقصد نه پوره کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. سرچینی د نوم نه خوړو په شرط ویلي چې قطریانو اسرائیل او حماس دواړو ته خبرداري ورکړي چې تر څو په خنیت تړون ته غاړه نه ږدي تر هغې پورې دوی منځګړتوب ته دوام نشي ورکولی. قطر له امریکا او مصر سره د یرغمل او د بندیانو د خوشي کولو او د اوربند کولو لپاره له میاشتو راهیسې په بې نتیجې خبرو اترو کې بوخت دي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان کرکټ لوبډلې د 500 اوور سیالیو په دریم او وروستۍ لوبه کې آسټرالیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې دا لوبډلۍ وګټله. د نومبر په 10مه په پرت ښار کې شوې دې لوبه کې کوربا آسټرالیا لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 22 اوورونو کې د 120 منډو تر جوړولو وروسته آؤټ شول. د دې لوبډلۍ لومړی سیالۍ آسټرالیا او دویم پاکستان ګټلی وو. پاکستانی بولر حارث روف د دې لوبډلۍ غوره لوبغاړی شو. تر دې وروسته د نومبر په 16مه 14مه او 13مه د دواړو لوبډلو ترمن د 20 اوور سیالۍ هم ترسره کیږي. د مشال د خبرونو پای.
نمشال ریډیو خبرونه ول مجید بابر مور د لسپرا شو رپورټونو ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ تر رسیدل دی. په 14 کې 25 کسان جوبل هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت د کوټه د اورګاډي سټیشن یا تمځای د پیښه په کلکه غندلې. د کورونا چارو وزیر محسن نقوي پرون کوټه ته ورغلی او په یوه غونډه کې د صوبې د امنیت جاج اخیستې دی. بلخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. حال دا چې بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د پرونی حملے ذمہواری منڈل. تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کی.
د بلوچستان په مرکز پټ کې د پرونی 14 په نتیجه کې د مړو شمېره وشپږ ته رسیدلې ده او 25 کسان زخمیان دي. د خبره د کوټ کمشنر امزا شفکا تیر شپه ناوخته و مشال لیډو ته کړې او ویلې دي چې صوبایي حکومت په کوټ کې د امنیت د ټینګولو په باب بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. بل پلو ته د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د پرونی ورځې د 14 په ترڅ کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. په کوټ کې د سی ټی ډی لخوا دا مقدمه د ریلوی پولیسو په مدیت کې د ناصرګندو کسانو په ضد درج شوې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د کوټ پر سټیشن د 14 سخته غندنه شوې ده. په دې ترڅ کې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د نومبر په 9 نیټه په کوټ ته رارسېدلی دی. نوموړي د خپل راتګ سره سم په کوټ کې په یوه غونډه کې ګډون کړی په کوم کې چې د امنیت سره تړلی د صوبې جګپړو چارواکو برخه اخیستې ده او د کوچ په ګډون د صوبې و امنیته کتنه کړې ده. وروسته نوموړي د کوچ د سیول هسپتال دوره کړې او هلته یې په 14 کې د زخمیانو سره لیدلې دي. پر دې مهال د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکچی او د روغتیا صوبایي وزیر هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي وویل چې وزیر اعظم مهشهبا شریف د پرونی پیښې د پلټنې انکوائری امر کړی دی چې ولې د کوټ پر ریلوی سټیشن باندې دغه 14 وسوا
4-5 اور خودکش حمله ور پکړې هم نه پلی ایک
هفته په تیرې وو نکی حکومت څلور یا 15 ځل مرګي نیولې دي چې په وسنۍ ورځو کې د 14 نو پلان ترتیب کړی وو. نو ډېر داسې کارونه یې کړی دي چې تاسو نه په خبرېږي. دا وخت عام حالت نه دی. موږ په حالت جنگ کې یو او ټول په دې کې جنگيږي.
سره ملګري لړړې اس ټایم ته یې ایک پوری وار کی سچویشن.
د نوموړي په خبره چې وفاقي حکومت په صوبه کې وسرتي عسکرو ته نور اختیار ورکول غواړي او تاسو به وګوري چې په راتلونکي کې به د دې ښه نتیجې راسي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی وویل چې د ترهګرۍ ضد په دې جنگ کې دوی لوی بریالیتوب ترلاسه کړی دی ځکه چې د نوموړي په خبره موږ په وار زون یا حالت جنگ کې وسیږو چې له امله حکومت ډېری ترهګر و خپل انجام ته رسولي او باقي پاته به هم ورسوي. هغه د بشري حقوقو پر تنظیمو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې نن ولې دوی خاموش دي، نن ولې دوی پر سړکانو په احتجاج کې بوخت نه ښکاره کیږي. دا ډول د کوټې د سیول هسپتال ویاند وسیم بیگ په خبره چې د پرونۍ ورځې په چاودنه کې د زخمیانو شمېره دوه شپېته ته رسېدلې ده، په کوم کې چې ځینې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه په هسپتال کې یو زخمي کلي و مشالډو ته وویل چې نوموړی د سامان د ایښولو وروسته د سټېشن څخه مخ په راوتو و چې چاودنه وسوه. زه د سټېشن څخه مخ په راوتو وم چې چاودنه وسوه، بیا په ځان نه یم پوه شوی او چې په سد کې رالم نو دلته پروت یم. زه د ریلوی سټېشن کلی یم او د یو مسافر سره مې سامان وړی و او د سټېشن دننه مې ایښی و. دلته پوښتنه دا ده چې ولې صوبایي حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د دې پوښتنې په جواب کې په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د ترهګرۍ پیښې د حکومت لپاره د یو چیلنج څخه کمې نه دي.
ریلوی سټېشن کې خلک راځي ځي، بیا خاص کر د فوجیان چې دي هغوی د ټرین سره سفر کوي، نو د چا ذهن ولې نه تللی چې دا خلک د خلک بسو سره کښته کوي. سال کا گورنمنٹ دا وای چې دکی کی چې دی هغه واقعیت چې دی هر څوک چې د شکردان خو دی نه گورنمنٹ دا اصل روټ کاس چې دی بنیادی چې دی ولې دا دغه پورته سوی دی.
هلته د بلوچ وسلوالې ډلې بیلی یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا د پرونی ورځې د کوټې د ریلوی سټېشن د چاودنې ذمېداري قبله سوی ده. د بیلی مجید برګیټ لوري په خبر سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د نومبر په نهمه نیټه یې د فوجیانو پر یوه ډله هغه وخت برید کړی دی کله چې هغه په کوټه کې تربیه ترسره کړې او د جعفر اکسپرس یا اورګاډي د لارې بېرته ستنېدونکي وو. یاد وي چې د نومبر په نهمه نیټه د کوټ په ریلوی سټېشن هغه وخت چاودنه وسوه کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د راولپنډي د لارې د پېښور په لور روانېدونکي وو. د چاودنې له امله د امنیتي سرتېرو په ګډون شپږ ویشت کسان مړه او دوه شپېته کسان نور زخمیان سوي دي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
پښتونخوا ملي او میګون پرون د نومبر پر نهمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې دوه ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. د جرګې هدف د ترهګرۍ پیښو پر لاملونو د هغو پر حل لارو خبرې کول خول شوي دي. د جرګې ته سلګونه ولسي سیاسي او قبایلي مشران ورغلي دي. پښتونخوا ملي او میګون د لورلای د جرګې اعلان د اکتوبر پر ویشتمه لاغه وروسته وکړ چې په دوکۍ کې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې شل کانکیندونکي چې ټول پښتانه ول ووجل شول. پرون جرګې ته په وینا کې د غوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د پاکستان واکمنه طبقه ولستا د امنیت پور کولو کې ناکامه شوې ده. خو د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف هدفي عملیات روان دي. مجید بابر تفصیل وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي چې د پاکستان حکمرانان د هغه هیواد ولستا د امن په اړه رښتیا خبره نه کوي. د نومبر په نهمه د بلوچستان په لورلای کې د ولسي جرګې په نامه غونډې ته په خپل افتتاحي وینا کې نوموړي وویل چې دا جرګه یوازې د امن لپاره راغوښتل شوې ده، خو د اڅکزي په خبره د رښتونې امن لپاره باید د هغه هیواد حکمرانان رښتونې شي. دا په داسې حال کې دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نام نه په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هوارۍ په لارو چارو د بحث لپاره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو وربللو اعلان اعلان کړی و. د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د اکتوبر په 20مه په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نامنې پر زیاتېدو خواشیني څرګنده کړې وه. هغه ویلي وو چې په وروستو کې د دوکۍ د سکرو شل کان کیندونکي په داسې حال کې ووجل شول چې پولیس د صوبې پر سړکونو دوامداره ګزمې کوي. نوموړي ویلي وو چې په جرګو کې د ولسي او قبایلي مشرانو د کړو پرېکړو د عملي کولو هڅه به کوي. دغه جرګې ته قبایلي مشر عبدالرحمن دومړ په خپله وینا کې وویل چې په هغه هیواد کې تل د ولسي ګټو پرېکړې د جرګو له لارې شوي دي، ځکه چې د انصاف ورکولو په برخه کې عدالتونه ناکام شوي دي.
ایک څوک چې په عدالت کې کیس چلوي دا د نوح علیه السلام ژوندۍ غواړي عزیزان، او دا بیا د قارون دنیا غواړي، او بیا دا د ایوب علیه السلام صبر غواړي عزیزان. دا درې شیان موږ درنه کې مخواړي دا ستنه چا سره یا دوی عمر یا د هارون د قارون دولت یا د ایوب علیه السلام صبر چې دغه د نواب صاحب خبره قیمرار وخور چې بابا نه دغه عدالتو ځان راوګرځو. د پښتانه مشران سپین ږیري پر څه پردي هر پیسنه کولی او کړګي هم دي.
له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان وویل چې په دې جرګه کې د لورلای ډیویژن ولسی او قبایلي مشران راغون شوي او د دې مشرانو د پریکړې به د عملي کولو لپاره بیا سرکار ته وړاندې کوي.
او د دې جرګې پریکړې چې دي دا به هم د سرکار سره شریکي، هم به د خپل ولس سره شریکي، او مجموعي طور هم د پښتانه د سر او د مال حفاظت نسته، د پښتانه د کاروبار حفاظت نسته. بارډران باندې پر بارډران باندې عام د لاس هند کیری خلک نه راپریزل چې بین الاقوامي طور د دې ازادي ده.
د له هغې وروسته دا چې د اکتوبر په 20مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د نامنې په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هوارۍ پر لارو چارو د بحث لپاره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو وربللو اعلان کړی وو. نوموړي ویلي وو چې د لورلای تر جرګې وروسته به د ژوب ډیویژن او کویټ ډیویژن پر سطحو هم جرګې جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو پرون خپل احتجاج ختم کړل. دوی حکومت ته د خپل غوښتنو لپاره د نومبر له 15 تر 9 نیټې پورې د پېښور په جنا پارک کې پرلت وهلو. د دې استادانو لویه غوښتنه د نو کرایو یې په خول دي. د پرایمری سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې پرالتون کې یو میاشت کې به یې غوښتنې ومنل شي. په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینې مخکښان هم ډاډ ښیي چې د پرایمری سکولونو د استادانو غوښتنې به پوره شي. تفصیل د خالد نیاز پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادی مشر عزیز الله خان وایي استادان پرون خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او د پیر د ورځې نه بعد سکولونو کې د زده کړو عمل پیل کړي. د عزیز الله خان په خبره د استادانو د اپګریډیشن اعلامیې د لپاره ته حکومت یو میاشت وغوښته دی او دیارلس نیم زره استادان به هم زر مستقل کړل شي.
د سی پی فنڈ په حواله چې کومه خبره وا چې کم ټیچرز زمنګ برتی وو په جی پی فنڈ باندې وغه سی پی فنڈ کې شمارول په هغه مسله باندې هم ایکټ جوړ شوی دی او هغه به کیبینټ ته ځي. ان شاء الله کیبینټ نه اپروو شي نو کیبینټ نه ناغمم نوټیفای شي هغه ملګری به ټول جی پی فنڈ ته شي او پینشن ایبل بشي. د ماشوم په حواله باندې چې کم زمنګ د بوکس د کتاب د کمولو د نصاب د کمولو کم ڈیمانڈ ہو پاگے ہوں ڈی سی ٹی ڈائریکٹر راغستے اور سیکرٹری صاحب اواغی تے ڈائریکشن ورکر چے دار معصوم دا پارا دا کتاب داغی دا استعداد مطابق کئی
احتجاجی درنے تا پولسکنو خزے استازانے ہم ورگلے وی او زنو پولسیمو کی سکولونا بن ساتلو سرا احتجاجو نکڑی. د خزو استادانو د آل کیٹرز د اتحادی نائب صدر دلناز بیگم وائی په پرائمری لیول استادانو ته ګڼ شمیر ستونزې رامخته دي کوم ته چې خصوصي پاملرنه پکار ده. دلناز بیگم زیاته کړې ده
زیاتر برانډینګ سکول ساسې چې وایي کې صرف دوه رومز دي کنه او کلاسز زمون سره چی نو کو فرض کړه داسې وشي چې را زمون سره چی کلاسز دي د هر کلاس لپاره څنګه چمونګه دا الګ ټیچر ډیمانډ کو ور سره د هر کلاس لپاره یو الګ روم هم ملو شو چې لکه په هر سکول کې چون کې موږ سره چی کلاسز دي او موږ ته چی رومز ملو شي نو دا به زمونږه چې کوم تدریسي او غیر تدریسي اکټیویټیز دي همدغه بهتري کې به زمونږ سره یو اهم کردار ادا کړي.
حکومت په داسې حال کې خپل دریځ نرم کړي چې خونکو د معطلۍ حکم باوجود هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی وو. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر علي ارباب په پرلت ناست استادانو اتحادی مشرانو سره مذاکرات کړي دي او دوی ته د غوښتنو منلو په اړه باور ورکړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې شیر علي ارباب وی
سیکرٹری صاحب آف اسکیم دادی دا چکم ایسوسیشن مشرانی دار اوخت اور تمہیں ویلی چھ بھئی تاسو بدا احتجاج ختم کی او زیر صدا کمیٹمنٹ کون چھ منڈے مانے بتاسو منسٹر سر ملاو او مونگا دیکھ یو چھ کم مخ یو کمیٹی جوڑا وا غیلو یو ٹائم لائن ورکو می بی اے منت چھ دیکھ اس تاسو دا مطالبات اگوری او غیلو پانسا لارا رو بات دا ور سر خبری شوی دا انشاءاللہ منڈے پورز بچ ایڈوکیشن منسٹر سر میٹنگ کو او غیلو پس چھ دے مخیوا زو خو کوشش بکو چھ دا مسئلہ امیکیبلی حل شی
د پرائمری سکولونو استادان د 15 نومبر راهسه د پیښور جناب پارک کې په پړلت ناستول پړلت لوجی صبح کې شپږ زره پرائمری سکولونه بند پراته وو. احتجاج ته ورغلو استادانو د نوکرو په ترکۍ او تنخواو په زیاتېدو سربېره غوښتنه کوله چې په پنشن کې د اصلاحاتو په نوم دي له دوی نه ټیکسونه نه اخیستل کیږي. دوی دا غوښتنه هم کوله چې استادان دې په دایمي توګه وټاکل شي او د دوی حقونه دې خوندي شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو
د خیبر پختونخوا حکومت د احساس نوجوان په نوم یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه د صوبې ځوانانو ته د قرضو په ترلاسه کولو کې د آنلاین خدمتونو برابرول دي. حکومت د دې کار لپاره یو پورټل جوړ کړی دی چې ځوانان پرې آنلاین درخواستونه جمع کولی شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور د نومبر پر اتمه په یو غونډه کې اړوند ادارو ته هدایت ورکړی ول چې د ځوانانو لپاره د پور اخیستلو چارې اسانه کړي. خو ځینو ځوانانو مشال ډیو سره په خبرو کې که څه هم د حکومتي ګام ستایلې خو غوښتنه یې کړې ده چې حکومت باید ځوانانو ته د کار روزګار موقع برابر کړي. تفصیل د خالد نیاز په رپورټ کې.
د منصوبې لاندې بعد درې نه پنځه ځوانانو ډلې ته 500 لکه روپو پوری قرضې ورکولې شي چې دوی په خپل کاروبارونه شروع کړي. په دې موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی مقصد ځوانانو ته د کلاس 4 نوکرۍ ورکول نه بلکې دوی ته خپل کاروبار ورکول دي. د مردان شاه فیصل چې د خپلو ضرورتونو لپاره ونو کوي کوي مشال ریډیو سره خبرو کې اوي د وړوکو کاروبارونو لپاره که څه هم دا یو ښه ګام دی ولې دي کې اکثره د پاټۍ سره تړلي کارکونانو ته ترجیح ورکولې شي.
چې کله هم داسې سکیم راشي نو په هغه کې دی خپل نیر زنډیر چې څومره وي نو هغه رمخ کې کوي. فار ایگزامپل کدا اوس کم سکیم دی نو ما سره د پی ټی آی د سایډ نه یا د دې چې کوم فوکل پرسنز دي علاقی فوکل پرسنز ریفرنس لیٹر شو یا دا غوی سفارش ما سره نوی نو ما ته دا نشی ملاوی دلی دا یو بیڈ لگتے زمان دا ملک چی کلوم سو یو سیاسی جماعت یو پیکج اعلانو کی نو پاقی کی اغوی ٹولو نا اول فوکس چی نو دا غوی خپل یوت یا دا غوی خپل ممبرز وی.
بلخوا دا بردیر عباس زمان پا دی اڑا اوی دا پاکستان نا حق زوانان چی اعلی تعلیم یافت دی بهر هیوادونو ته روان دي چې دلته ورته خپل ښه مستقبل په نظر ناراضي.
اچھا سا ڈگری اور سارا دا ایم پی ایل دا پی ایچ ڈی او ایون بی ایس خو آلموسٹ ہر 90% جو میرے زم نوجوانان سو سارا ڈگری یعنی نو اگو دا پارا لون چکم میرے دا یو دمرا ہیلپ بونے کڑے شیلے کسو نے چاہتا چکم دے پنجاب بان سٹیبلٹی میں لاوی گی جابز لازمی دی زما په خیال سره. ہاں روزگار ہم ٹک دے خدا بھائی اور شارٹ ٹرم چکم میرے داغ بہو کی دا ہیلپ بہو کی او بل ارزگی کی او دا ہر چا سرا دا موقع نے چاہ جکا میرے زندہ روزگار خپل شروع کی اول تے جکا میرے نہ چا سد عمر آئیڈیا زین پاس ٹپ نے جکا میرے زندہ روزگار شروع کی.
دا کال 2023 دا پاکستان اکنامک سروے ترمخا دی ہواد کی قریبا 15 سروے خلق خلق بے روزگار دی چپکی زیادہ تر زوانان شامل دی. دا سروے ترمخا بے روزگار کسانو کی 12.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمرونه 15 نه 40 کالو په منځ کې دي. شنون کې او خبريال محمد فهیم وای دا یو ښه منصوبه ده چې بغیر د سود نه به قرضې ورکولې شي او اول شل میاشت کې به چانه هم قسطونه نشي اخیستلې. دی وای دي سره به ډېر ځوانان د ګټو کولو جوګه شي.
دا منصوبه ډېر وخت پورې کتابونو پورې محدوده وه خو اوس صوبائی حکومت پای باندې عمل درآمد کوي. تمه لرو چې دینه به دا فائدہ هم ملو شي چې زموږ زلمی کل پخپل هم نوکری پرېږدي او کاروبار طرف ته راشي او ځان سره نور کسان هم کاروبار طرف ته راولي. ولې چې خاندان کې یو کس کله نوی کاروبار شروع کوي دا هغه نه بیا لس یا شل نور کسان هم تاثر اخلي او هغه هم بیا کاروبار طرف ته راځي.
د پیښور پوهنتون معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي که هم دا یو ښه منصوبه ده ولې لدی مخکې هم مرکزی او صوبائی حکومتونو لخوا مختلف قسمه منصوبې شروع کړې شوې وي خو د هغې څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ډاکټر زلاکت خان زیاته کړې ده
اگر پیسی اخستے شوی خودی بانی باندی دی چی مونگ با خپل کاروبار شروع کو دا ہو کو خو اگر پیسی بیا پا ان پروڈکٹیو چینلز کے دا آگی استعمال شوی دی او اگر ڈیزائر ریزلٹ سی کم دی مونگا تا ندی ملو شوی نو زه دلته دا ریکوست کوم هغه ادارو ته چې کوم دا پی سی ورکي چې د دې یو پراپر مانیټرینګ سیستم چې کوم دی هغه ډیولپ کی او هغه وګوري چې یاره کوم نوجوانانو دا پی سی اغشتي دي اږي واقعي په دې باندې کاروبار شروع کړي دي کاروبار کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا قرضې به صرف او صرف د میرټ په بنیاد ورکولې شي چې حقدار خلک ته ګټې ترلاسه کړي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
پرون پکراچای کې نرخزیانو د خپل حکومت لپاره د نرخزیانو فیسټیوال په نوم یو ورځنی غونډه جوړ کړې و. غونډه ته د هیواد نور برخونه هم ګڼ نرخزیان ورغلي ول. په غونډه کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم ګډون وکړ. نرخزیانو خپلې غوښتنې تکرار کړې. وی ویل چې په وراثت کې د برخې او په سرکاري نوکرایو کې د ځانګړي کوټې په شمول د دوی نور بنیادی حقونه هم باید ومنل شي. د کراچۍ غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا د نرخزیانو ټولنې مشر وویل چې دوی د هیواد د بلې هرې برخې پرتله زیات ځورول کیږي. بلخوا حکومت وایي د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
په کراچۍ کې نرخزیانو پرون د نومبر په 9 د هجړه فیسټیوال په نوم خپله یو ورځنۍ دستور ومنځله. یاد دستورا د خارف او فیریر حال کې تر سره شوه چې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو ترڅنګ مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. د نرخزیانو د یادی دستوري یو تابعیا کوونکی کامی چودري مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دستوري مخه ادا ده چې نرخزیان د خپل حقونو لپاره لیوی چترې لاندې راغون کړي.
هم ته هم هه او هم رهنګ
دا وای منګو منګیو او منګ بیو. منګ د دې ټولنې برخه یو. باید چې دا ټولنه منګ قبول کړي. ټولنې منګه په زور شاته غورځولې یو. منګ تعلیم غواړو، په وراثت کې حق غواړو، سرکار کې نوکری غواړو. منګ د ژوند په هر څانګه کې له خلکو سره مرستې کوو، خو باید چې خلک منګ سره مرسته وکړي. د دستوري په محل د یادې غونډې مشر حنا پټانی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لکه څنګه چې سړی خزي حق لري خپل خوشحالي ومانځي، نو دوی هم حق لري چې خپل نرخزیان راغون کړي خوشحالی اومانزی.
دا زم ته یو کلچر ده، زم ته ثقافت ده، څنګه یو سړی تاک ده، یو خزی تاک ده، زم ته مک ده. موږ هم انسانان یو. سړی ته بک نه ملاو شوی پراپر، یو خزی تم نه ملاو شوی ده. ماشومانو سره څومره ظلم نه کیږي، هغه ته بک نه ملاو شوی ده. موږ خو بیا میچ راغان یو ته بچی ترات ملاو شو. حکومت نه التجا ده لاس جوړ کوم کې خدا را موږ انسانان یو. یو ماشوم باندې رې مو کا، اجرا باندې رې مو کا، یو خزی باندې رې مو کا.
دې دستورې ته د کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې نرخزیان راغلي وو. د خیبر پختونخوا نه راغلي د نرخزیانو د اتحادیې مشري ارزو خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کراچۍ کې خو بیا هم نرخزیان خپل خوشحالي منزل شي، خو دوی په خیبر پختونخوا کې دا ډول غونډې کولو حق هم نه لري. نوموړي په وینا چې په تیرو 15 کالو کې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 140 نرخزیان وژل شوي دي او په لسګونو نورو ملګرو یې تشدد شوی دی، خو یادو پیښو کې زیاتره تور کسانو ته سزاګانې هم نه دي ورکړې شوي.
تاسو ګورئ په کیپی کې دغه شان خواجه سرا چې کم دي، هغه ته انسانانو باندې درش باندې نه کتل کیږي او دغه شان هغه به درد سره قتل کیږي. هم یو سل سلوی خواجه سرا چې به درد سره قتل کړي شو، پیندل سبا خواجه سرا چې کم دي هغه د تشدد شکار شو، او د دین علاوه چې کم دي هغه د تحفظ خواجه سرا سنټر د پر کمپاین مونږ هم چلو، خو مو ته دغه شان تدې هم نه بهال شوي. د دې دغه نه مسئله هم دياتيږي او دا دې چې د فیسټیوال دی د کراچۍ ډیره ټکو مشکل متی دا چې خواجه سرا د خپل ځان سیف غني مسلی نشته دی او ډیره په خوشحالي باندې چې کوم د خپل یو आवाज جوړ شوی د خپل یو आवाज جوړ دی.
خود خیبر پختونخوا حکومت او پولیس وایي چې د نرخزیانو امنیت ته ژمن دي. د صوبی پولیسو د 2023 کال په نومبر کې ویلي وو چې په تانو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څنګه پرانستو پریکړه کړې ده. په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې حقون ټرانس جنډر اکټ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړل شوي وو، خود جماعت اسلامی د هغه وخت سینیټر مشتاق احمد د قانون په ضد وفاقي شرعي عدالت کې خواست کړی وو او بیا په 2013 کال کې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون پر ضد د درخواستونو په اړه په پریکړه کې ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. لدې رستو حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یو شمیر برخو کې عمل ودرو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې وزارت 19 پروګرام د مشال مرکه دروو. نن په خبرونه کې د څېړنکار ارش الله خان خبرې اوري. د اسلام آباد کې له وسړنځي ادارې سره کار کوي. په خبرونه کې ارش الله خان تر ډیره د امریکا په وروستۍ ولسمشریز انتخابات هو دغه د نتیجو پر نړۍ او هم پر سیمه د اغیزو په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. له نوموړي سره زموږ همکار ګلیاز د مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی له خولې نه اورو او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. څنګه تاسو معلومه ده په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې او ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د منتخب شوی دی د امریکا د ولسمشر په حیث باندې. د دې په سیمه باندې څه اثرات وي دا موضوع به څېړو. خو تاسو اول خپل ملما معرفي کما په اسلام آباد کې سیلنکار تاسو اکثر زمنګ په خبرونو کې د یو کارپو په حیث باندې تاسو هغه اوري. خو نن مو سره خبرې کوو چې د کوم ځینې تعلق لري زده کړې کوم ځینې کړې دي. ارش خان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر مننه. خوشاله اوسه
ارش. زمنګ اکثر ډېر اوریدونکو او په ډېر خبرونو کې تاسو د سیمایز کارپو په هسمانی راځي د یو تزیه نگار په هسمانی راځي. خو ډېر کم خلک تاسو دا غنم خبر دي. کله زمنګ اوریدونکو ته تاسو کوم سیمې سره تعلق لري؟
ولایت خان زه نوخر سره نه بلون کوم او تعلیم زیاتر سب سکول وغیرہ مګ اپټ آباد نه مې سکول ویلې ده او بیا یونیورسټي اف پشاور پېښور یونیورسټي نه مې ماسترز کړی ده او دا ډېر وخت شو او دا غي نه پس تقریبا شل کالونه دویش کالونه زیات شو چې زه اسلام آباد کې ما او دلته کې مختلف شوبو سره مو تعلق پاتې شوی دی. خو زمګه چې کوم پرایمری کار زما په دغه عمده فارن پالیسی سره تړلې تحقیق زما پرایمری کار پاتې شوی دی تر اوسه پورې.
او هغه خدا هغه ته هم رازمه استاسي د چکم کارونه دي کم بیل ادارو سره تاسو پاتې شوی او باقاعده سیړنی تاسو مقالې په نړیوالو جریدو او په هغه کې هم میگزینز کې هم چاپ کیږي وخت په وخت باندې. دا راته وایي چې د وړوکی والی نه تاسو د سیړنکار په حیث باندې دغه کولو کنه کور نه تاسو دا غشبی و چې اکثر موږ پښتنو سیمو کې وګورین نو خپل زوینه ډاکټر یا انجینیر جوړول غواړي. او تاسو رم تاسو سره دا غشبی وکنه تاسو خپل لار په خپل منتخب کړو؟
نو بالکل هم دا سیوا زما والد صاحب غوسته چې زه د انجینیر جوړ شم زما یو بل روډ دی هغه ډاکټر جوړ شو نو زما د والد صاحب دا ډیر خوښ شو چې زه د انجینیر جوړ شم. خو مونږه هغه خپل نړو د اف اس سی نه پسته مو بیا پولیټیکل ساينس اړه تلړو نو هغه ځکه لکه ته خپل والد صاحب مو هغه ځکه لکه مایوس کو.
بیا تاسو لکه دا غي مایوسی به څنګه ختمه څنګه کړل؟
نو مایوسی مو بیا ګلیاس خان دا څنګه ختمه کړه چې بیا موږ په خپل ځای کم فیلډ موږ ځان ته منتخب کوو په دې کې مو مهنت وکړو او بیا خواري موګه خپل نالج کې مو دومره اضافه وکړه چې خ ریسرچ ادارو سره منسلک پاتې شو. ما سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ لم یو پالیسی پیپر ولیکلو او بیا نورم ډېر ښه ادارو سره ما کار وکړو. اوس هم په اسلام آباد کې بیا انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز چې کومه یو ډېره مستنده اداره ده، د سیمې باندې د تحقیق کولو یو ډېره مستنده اداره ده، سرکاری اداره ده، هغه کې ډېر وخت نه اوس دلته کې کار کوم. نو اوس الحمدلله هغه مایوسه مونږ دغه سي مخنیوي وکړه او اوس الحمدلله زموږ والد صاحب را نه خوشاله دي.
نو اغم دا د دین علاوه منګ اکثر ګورو یو سیلنکار چې دی هغه هر وخت یو کتابونو سره مخی او اغه نه دا یو پښتنه کوي چې کوم کتاب دې ډیر زیات خوخته اوس ورته ته به پوره لیست وای. خو د یو کتاب چې هغه تاسو وای چې را هر چا لپاره یا ځوان کول لپاره دغه لپاره هغه ویل ضروری دی چې هغه
نن سر لکه کتابونه خدا سے گلایا خان سنگ چتا سوئی دا سے ہوٹل زیات کتابونه دی چھ سڑے تا کولی فی چا تا ریکمینڈ کولی فی چھ لکه دادا کتابونه وای. خو زما په خیال چون کہ ز پولیٹیکل سائنس زما شعبہ دا نو هغه سره سوک چې په سیاست باندې ځان پویول غواړي نو د فرانسیس فوکویاما دوه کتابونه دي، هغه ورته انګریزي کې ورته کمپاینین والیومز دي، لکه یو بل سره تړلي کتابونه دي. یو دی دی اوریجن اینڈ ایولوشن آف سٹیٹ پاور او یو دی پولیٹیکل آرڈر اینڈ پولیٹیکل ڈیکے. فرانسیس فوکویاما دواړه کتابونه لیکلي دي. زما په خیال چې څوک په نړیوال سیاست باندې یا ایون قومي سیاست باندې یا د هیواد په لیول باندې سیاست باندې ځان پویول غواړي نو پکار دا دی چې لکه هغه د دواړه کتابونه د لکه کور ټو کور د دواړه کتابونه ولولي.
دا خو موږ ستاسو کومو ګورو د سیلنکار په هیڅ معنی ډیو ډیر کارونه تاسو تر سره کړی، ډیر ادارو سره تاسو خپل پاتې شوی. اوس کله چې د امریکا د صدارتي انتخاباتو تراشو، نو صدارتي انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ هغه وګټله، هغه بریا ترلاسه کړله او دویم وار لپاره هغه ولسمشر منتخب شو. شلم جنوري به هغه حلف پورته کوي. په پاکستان کې تاسو په هغه ډیر هغه نصاری څنګه ګوري د ډونلډ ټرمپ منتخب کېدل بیا په اول سر کې که د پاکستان لپاره کوم ګورو دا څنګه ګوري تاسو
ګوري؟ ډونلډ ټرمپ باره کې څنګه چې کوم تیر دورې حکومت پاتې شوی دی، هغه دورې حکومت کې هغه خپل شکل تیر ځل ولسمشر د امریکې، نو په هغه کې د پاکستان سره چې کوم د امریکې مرسته کې دا هغه مرسته هغه وایي چې لکه د دې ضرورت نشته او پاکستان ته دا چې کوم امداد راتلو د امریکې نه هغه وایي چې دا ډېر زیات کم کوي او تدې لکه د امریکې په فورن پالیسی کې دا دومره مهم حیثیت نه لري او هغه طبیعت هم دغه سي.
هغه په هغه وخت کې ارش خپل ملګری مګړنو، هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وو، نو هغه از ملګری پر شان باندې هم ورسره دغه وو، ته تعلقات ورسره وو سناسو
کوری. هغه ټایم هغه بد ډیرو دغه مختلف ملکونو د کوم روبلی وزیرانو یا ولس مشرانو هغه باره کې باغوم دغه سوي چې دا فلان کوم زما ملګری دی، دا بلم زما ملګری دی. خو مونږ به پالیسۍ ته ګورو چې دغه پالیسۍ کومه اختیار کړو د پاکستان لپاره، او چې که پالیسۍ ته مونږ ګورو نو هغه امریکای پاکستان سره پالیسۍ هغه لانګ ټرم نه شارټ ټرم ته راوسته، او هغه چې بس دا لګ ٹرانزیکشنل بس کم روان دی هغه دی روان وی بالکل، او لکه وګد تو کا باندې هغه پاکستان سره سو دمرا پروجیکټس باندې یا سو دغه باندې پاکستان سره هغه دمرا تعلق مخکې نکو. نو اوس هم زه دغه ګورم چې اوس هغه دوباره ولسمشر شي نو هغه به پاکستان سره باغ یو دو مهم موضوعات باندې با هغه پاکستان سره تعلقات یا خبرې اترې کول غواړي. هغه کې یو ترهګری ده، یو افغانستان دی، په دې دوانو سیزونو باندې با هغه پاکستان سره خبرې اترې کول غواړي. د دې نه زیات زمان نه دی پام چې هغه د امریکې په خارجه پالیسی کې پاکستان دومره مهم غړي
د مشال لږو په مشال مرکه کې را سره عریش خان ملمدې عریش خان سره به دا موضوع مخې ته بوزو چې څنګه ویلې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان لپاره دوه مهم موضوعات لري، لومړی ترهګري او دویم په افغانستان کې د طالبانو واکمنی دو موضوع باسي دي. خو زه یو ورکشن د مالو او د دمیر صبح حاضر یو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د دمیرسو سیلنکار عریش خان سره خبرو ته ادامه ورکړو. عریش خان، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړله چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان لپاره چې کوم غدي امداد پخوا هم هغه رنګ نو لنډمهاله غي ساتل، او تاسو دومره خوشبینه نه یې چې پاکستان سره به اړیکی کوم ګورو تیر هغه کې هم چې کله د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداري د هغه سره به د پاکستان سره تعلقات اغه رنګ نو قسم عمران خان په واک کې واغه وخت کې خو هغه رستو بیا حالات لښانې دغه شو اغه تبینز په ډیر تفصیل کې حکومت ګورو په پالیسیانو ته ګورو موږ د پالیسی خبره وکړو. په سیمه معنی د ډونالد ټرمپ مخکینی په لومړی دور کې صدارت کې طالبانو سره موافقه وکړه، یو تړون یې وکړلو، او هغه تړون د لاندې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن شو. نو اوس تاسو څنګه ګوري چې په سیمه معنی بیا هغه نوموړي خو بیا هم هغه ته اشاره کړی و، تاسو دې ته څنګه ګوري؟
اوس خو په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت ته، او هغه د اسلامي امارت هلته کې حکومت ته دې په وجه راغو چې امریکا هغه جنگ تومره ډیره موده پورې هغه اونس غمل شو، او هغه بیا وایي چې لکه دا زمونږ لپاره نقصان دی دی چې مونږ دلته کې نور پاتې شو، نو مونږ به د دې ځای نه دې سره به یو معاهده وکړو، او مونږ به دا سیمه پرېږدو، او مونږ به ترې لاړ شو. د هغې دا مطلب نه دی چې امریکا طالبانو حوالے سره هغه خدشات کم شو، هغه مطلب دا دی چې هغه خپل نقصان کمولو دپاره د دې ځینې لړ، خو هغه طالبانو حکومت حوالے سره چې دا غي کم خدشات دي هغه زما په اندازه باندې لا په ځای دي، او هغه دا غي مخنیوه به هغه اوس هم کول غواړي، خو هغه اوس زما په اندازه دا وس ورته نه دی ویل پکار، خو دا انټینشن نه لري چې هغه دلته بیا واپس فوجي مداخلت وکړي یا خپل دلته کې سنا سر فوجي کاروائی وکړي، خو بیا هغه به دا غواړي چې امریکا خپل ځاني او مغربي دنیا هم د دې سیمې نه چې کوم د ترهګرې کوم اثر دی دا هغه نه محفوظه پاتې شي، نو د دې لپاره به هغه پاکستان او افغانستان دواړو باره کې به هغه فکرمند ضرور وي.
خودک یو یو خبر پکې منځ کې راځي چې کومنګ وګورو په سیمه کې غواخونه خو اوس هم شته، که پاکستان ګورو پاکستان کې نا قانونه ګرځول شوی ډله تحریک پاکستان طالبان دی، دغه شانې د داعش دی، د آی اس کے دی، په افغانستان کې هم د داعش چې کوم اثر رسوخ دی، کبنګ په ایران کې ګورو ایران یو بل پړاو اغه تم رازمه. خدا ټول غواخونه ګوري، نو دا څومره هدا پوری با د امریکا نوی اداره جدي واخلي یا سنجیده به واخلي؟
اور سنجیده خو زما په اندازې مطابق امریکای هغه اوسم اس هغه په د دې ټول تنظیمونو په اړه کې دا غي سنجیدګي کې زما په اندازې مطابق اس کمه نه دراخلي، خو دا غي خپل د اندرونی مجبوریانو په وجه هغه د دې سیمینار خپل فوج لري، خو د دې تنظیمونو چې کوم هغه لکه ترک چې کوم لري یا د کوم دغه دې کوم نقصان رسولی شي، نو هغه باره کې هغه اوس هم فکر لري، او دا هغه اندازه د دې نم لګې دی چې هغه اوس هم د دې ترهګرۍ خلاف هغه ډېر مهم اقدامونه کوي چې چرته هغه ته موقع ملاويږي که هغه د ډرون په شکل وي که هغه د سم د نور هیوادونو سره د ښې اړیکې ساتلو په شکل کې وي چې هغه د دې خلاف اقدامات وکړي نو هغه دغه ټول اقدامات به هغه جاری ساتي خو لکه هغه خپل فوج پرزنس د دې ځای ختم کړی
اگر خو سیدا خو کپم په مجموعی توګمانی پسیمه کې وګورو ایران دے هند دے بیا پاکستان دے چین دے نو پدی معنی ک په مجموعی توګ اثرات کو خبره کو نو د ډونلډ ترامپ پالیسی کې وګورو د هر یو هیواد لپاره بیا جلا مختلف دي چین سره د ټاریف لګولو خبرې په خوام کولی او وسم په چکل د صدارتي کمپاین واغې کېم کړی وي هند سره تعلقات ډیر زیات خدیزه کچ هند کې یو واری بیا نریندرا مودی حکومت واکمن دی هغه خمل ګریم دی بار بار ودا خبره کوله ایران سره هغه تعلق نه دی ایران الریډی کومنګو ګور په منځنی ختیځ کې اسرائیل سره په جنگ حالت کې دی نو دی هغه ته څنګه ګوري سیناریو ته یا دی منظرنامې ته څنګه ګوري تاسو
ګوري تر کومه پورې چې د چین سره د تعلقاتو سوال دی نو هغه چین سره بظاهر دا بالکل دا ڈونلڈ ٹرمپ دا ولس مشرین پسته با چین سره تعلقات لکون تے ڈاؤن گریڈ کی گی زکا چھے دا ڈونلڈ ٹرمپ چھے کم پرائیارٹی دا دا چھے دا امریکی دا خلقو نوکرے دا امریکی دا خلقو انڈسٹری آگا پروٹیکٹ کی نو ٹیرفس بزیاتی گی داغی پوجا کی دیشی چی گلوبل سپلائی چینز بانیم داغی اثر اغرزی گی زکا چی نن سبا چی کم نڑیوال تجارت تے نو آغا دا سی نوی چی لکا یو شیپ یو ملک جوڑی گی یا بل ملک تزی دا سی وی چی لکا دا یو
کمپوننٹ یا یو ایسا ٹیرف کلک آوریدن کو تمنگو آئیو چی پا کم شیان لبہر زی یا رازی پاغی مانی محصولات یا ٹیکس لگول آغا با سیواشی
Exactly. نو چې دا کله سیوا شنداري اثر بدا پریوزی چې څنګه ما خبره کوله چې نن سبا دور کې یو پروډکټ چې دی یا یو شیز هغه په یو ملک کې نه تیاریږي هغه مختلف اجزا مختلف حصے په مختلف ملکونو کې تیاریږي
بالکل
او هغه د یو ملک نه بل ملک کې دویمه حصہ تیار شي بل ملک کې دریمه حصہ نو دا ټول یو سپلای چین د دې د وجه نه لکه دې ته سپلای چین ویل کیږي نو هغه ټول باندې اثر غورځیږي د دې خبرې چې لکه محصولات په ټیکسونه په دغه باندې محصولاتو یا یو ملک په صادراتو باندې ټیکسونه زیات شي نو هغه ظاهره ده چې دا ټول هر څه باندې اثر لري نو یو خو دا اثر به راځي په چین او د امریکې په تعلقاتو باندې بل هند سره بالکل ښه تعلقات دي امریکې ډېر ښې اړیکې لري او یوازې دا نه چې نریندر مودی د ټرمپ ملګری دی یا دا خبر د دین علاوه بیا یو ځل به بیا زو ما چې لکه مونږ ته پالیسۍ کتل پکار دي او مونږ ته دا کتل پکار دي چې د امریکې د فارن پالیسۍ کې د هند څومره مهم مقام دی او د هند مهم مقام په دې توګه باندې دی چې د چین سره تجارت کمی نو د امریکې چې کم کمپنیانې دي هغه به د چین نه خپل انویسټمنټ وباسي او په بل ملک ته به خپله سرمایه وړي نو په دې سیمه کې هغه بل ملک چې کم ټولو کې چې کم موضوع ملک دی بل نو هغه هند دی نو ډېر داسې کمپنیانې اوس هم هغه خپل چې کوم سرمایه ده هغه د چین نه وخت ده او هند ته راوړې ده او هند سره د امریکې نور تعلقات هم ډیپلوماټیک تعلقات هم ښه دي نو هغه په توګه به هند سره د امریکې اړیکې چې دي نو به مخ په وړاندې ځي ایران سره ایران سره خو لکه هغه دی وخت ڈونلڈ ٹرمپ دا الیکشن نمک کے اندر واضح کروا چی اسرائیل سرا دا امریکی چکم اڑی کی دی اگا دا امریکی دا بار دیر زیادہ مہم دی او آگا اسرائیل او دا امریکی پا تعلقاتو باندی با دا ڈونلڈ ٹرمپ را اولس مشرے با سرا با اس فرق نرازی او سدی اثر به په ایران باندې دا وی چې صرف منتدا نه دی هیرول پکار چې دا ډونلډ ټرمپ او ماغه امریکای ولس مشر دی چې کوم د جی سی پی او اے چې د ایران د نیوکلیر انرژي سره چې کوم د دې معاهده و نو دا غي نه چې کوم شاته شو نه دا ډونلډ ټرمپ ته شاته شو او مخکې نو هغه امریکای ته هغه ایران ته ډیر زیات په خه نظر اسیم نه ګوري نو ایران سره بم لکه اسیم د امریکای تعلقات چې دین وخت ډیر زیات خراب دي هغه باندې سانکشنز لګولې دي نو هغه به برقرار وي او اسرائیل سنا سره الته کې کاروایان کوي هم د ایران خلاف نو زمان نه دی خیال چې ډونلډ ټرمپ په داغي سم مخنیوه کوي.
صحیح ده صحیح د مشال لوګو په مشال مرکز کې را سره سیرنکار آرش خان ملمه دې یو وښن د مالو او د میرستو به حاضرې ګو
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
د دمیرسو آرش خان سره خبرو ته ادامه ورکو. آرش خان څنګه تاسو خبر وکړه د ټولو سیمه ییز هیوادونو د پاکستان د هند د ایران افغانستان نو دیو لپاره وګورو تاسو بار بار د یو خبره تاسو ډیره ښه کوئ چې هغه پالیسۍ ته کتل پکار دي دا نه ده چې ملګرتیا دا او کنه دا نو دا توازن وسنګ ساتي کمنګ سیمه دی غته وګورو نو او د دې ملکونو هیوادونو غبرګون وسنګ ستاسې په نظر مانی
دا امریکا یو غټ هیواد دی یو طاقتور هیواد دی هغه هر بل هیواد سره دا هغه د هیڅ مطابق دا اړیکې ساتلو وس لري ځکه چې یو وس لرلو والا هیواد دی پخپله نو د هر بل هیواد سره دا هغه د وس مطابق هغه اړیکې ساتلی شي سوال زما په خیال دغه پکار دی چې د پاکستان غونته هیواد با امریکای سره او یا د چین سره اړیکو کې څنګه توازن راولي زما په خیال دا یو زیات مهم سوال دی نو پاره کې زما جواب دا دی چې توازن مطلب دا نه دی چې دا تل دی بالکل یو بل سره سموي تل به کله یو اړخ ته زور زیات کوي کله به بل اړخ ته زور زیات کوي کله به مونږ د چین ته ورنږدې کېږو کله به امریکای ته ورنږدې کېږو خو خیال د دې خبرې ساتل پکار دی چې مونږ یو هم داسې پاکستان حکومت داسې اقدام ونه کړي چې هغه یا چین بالکل ناراضه کی یا امریکا بالکل ناراضه کی چې لکه څه داسې خبره وي چې پاغې باندې دا احتمال وي چې یا به چین ناراضه شي یا به امریکا ناراضه شي نو پاغې
د هند کې د هند نریندرا مودي هم په یو غمانی اوکراین سره هم تعلقات په ځای ساتلي دي او روس سره هم تعلقات نو هغه ټول ناراضه کړي نه دي ټولو سره هغه یو توازن ساتلی دی
بالکل دا غینا پکار دی چې موږ هم د هند د فارن پالیسۍ نه صدقو او موږ هم پکار دی چې بالکل یو اړختزان نور اولو او پکار دی چې موږ دغه توازن وساتو څنګه چې ما وایي چې طلبه کله یو اړخ تصور زیات کوي کله بل اړخ تصور زیات کوي خو بالکل یو اړخ په بالکل لاندې او بل اړخ په بالکل بره نه کیږي دا به موږ دغه توازن به موږ دغه ساتو چې یو هیواد موږ بالکل امریکای او د چین خبره کیږي چې په دې دوانو ترمنځ موږ یو هیواد بیخي ځان نه خپه نکو کړي نه بیخي ناراض نکو او چې کلم داسې احتمال وي د دې خبرې سره داسې امکان وي چې دا هیواد به موږ نه خپه شي په دې خبر باندې نو په کار دی چې د ډیپلوماسي په توګه بیا موږ هغه سره اول نه ډیپلوماسي وکړو او موږ هغه اول نه په دې خبره باندې پوي کو چې دا چې موږ د سرکمه اړیکې ساتو مثال په تور چین سره زموږ اړیکې چې دي دا تاسو خلاف نه دي هغه باندې هغه سره ډیپلوماسي خو مقصد هم دغه دی چې لکه تبا هغه هیواد سره هم تعلق خکولو کوشش کوي چې کم سره تاسو تعلق دومره ښه نه دی روان نو تبا هغه اعتماد سازي وکړي نو هغه اعتماد سازي زما په خیال دی وخت زموږ د پاکستان او د امریکای ترمنځ د اعتماد سازي نن سبا د چین حواله سره ډیره زیاته مهمه ده
څنګه ارشتا خبره وکړه ک موږ د پاکستان خبره کوو بیا یو واری بیا پاکستان ته راشمه پاکستان اقتصادي مسلو سره مخامخ دی او کوم ګورو هم پاکستان ته چکل د آی ایم ایف قرضې ورکولې کې نو ګورو د پاکستان لوړپورو چارواکو د واشنگټن دورې کولې او زیاتره ماغه اړخ ته ګوري، نو آیا دې کې په پاکستان بیا څنګه دا غا ساتي؟ ځکه چې چین هم ورسره په دې لړ کې ډېرې زیاتې مرستې کوي، نو که یو ته لاس اخلي یا ته بل لاس اخلي، نو دا د پاکستان په ګټه ونه تمامېږي یا په نقصان؟
اور په اقتصادي توګه باندې ګلیاس خان لکه آی ایم ایف کې تر ټولو اوریدونکو ته پزدام او وې مچ آی ایم ایف کې دا چې کوم د هر ملک د خپل د اقتصادي آی ایم ایف سره خپل اقتصادي تعاون په بنیاد باندې د هغه هیواد عمر عمره اقتصادی مونگا پاگی باندھے لگوں تے قرضے مرضے مو تو چین اگست دی نو دگا شانتی مونگا آگیم نشو خپا کولے خو خبر دادا چی زمگا امریکی سر چی کم اقتصادی تعلقات دی اگر یوازی آئی ایم ایف یا قرضو پوری ندی محدودا اسم کا اس سو کم دا پاکستان تجارت تو گوری نو زمگا چی کم صادرات دی اگر امریکی تا زیاد دی او چین تا کم دی نو لکا دا زمگا دا تجارت تپارم امریکا او یوازی امریکی سرا تخی اڑکو یوازی دا مطلب نہ دے چھ تاسو امریکی سرا اڑکی کی دنیا یوازی امریکی سرا مخی دی امریکی سرا خی اڑکی ساتل مطلب دا دے چھ تاسو دا یورپ یوازی نو سرم خ خ تعلقات دی او ام آغا چھ سنگ تاسو اگئی سرا تجارت بخوی دا سے بہ یورپ سرم زم گا دا سے بیا زم گا یورپ یورپ والے سے کم یوازی نو دی اگا زم گا اڈیر خ تجارتی پارٹنرز دی
صحیح ہے
نو لکه یو وخت موږ په چین په پاکستان کې د سی پیک او د نورو منصوبو په وجه په پاکستان کې سرمایه کاری کوي یا پاکستان سره مرسته کوي نو دا چین سره د پاکستان تعلق مهم دی هم دغه چې څنګه ما وایي چې د تجارت په توګه زمونږ امریکای سره او د امریکای سره سره د مغربي نور هیوادونو سره زمونږ تعلقات چې دي هغه هم عمره مهم دي او موږ دا نشو کولای چې لکه یا د چین خوشحالولو دپاره مونږ هغه هیوادونه خفه کړو یا هغه هیوادونه خوشحالولو دپاره دې مونږ چین خفه کړو.
یو اخري پښتنه د پروګرام د پښې به هم د ارش خان ډیره زیاته مننه چې تاسو ډیر یو مفصل هغه بیان کو. راتلون کې ستاسو په نظر باندې به هیڅ یو سیډنکار په توګه معنی د پاکستان او د امریکا د نوي ادارې د ټرمپ ادارې ترمنس تعلقات او هغه ته مستقبل ته څنګه ګورئ؟
زما چې څنګه ما د پروګرام په شروع کې وایي چې د امریکای تې سیمې حواله سره چې کوم بنیادی اداري خدشات یا فکرونه دي هغه تر هغه غره سره تړلې دي هغه افغانستان کې د حالاتو سره تړلې دي او افغانستان سره سره پاکستان کې د اقتصادي صورتحال او د پاکستان او د چین اړیکو سره تړلې دي نو په دې ټولو حوالو سره پکار بداوی چې پاکستان حکومت او د امریکای حکومت د یو بل ترمنځ اعتماد سازه فضا قائمه کی نو د دې اعتماد سازه د فضا قائمه دون پستا څنګه چې زموږ تجارتی تعلقات ما اول خبر وکا چې تجارتی تعلقات خدي خو چې دغه اعتماد سازی زموږ په حال کې نو زموږ نور تعلقات هم او ما غشانتی دا تجارتی دا تعلقات بم ور سره خشی او دا نور تعلقات هم لکه ستی وخت کدا الیکشن ٹرمپ کټلوي او کملا هیرس کټلوي په دوه صورتونو کې سما به هم دغه مشوره وي چې اعتماد سازی ضروری ده ځکه چې دی وخت زمونگا او د امریکي ترمنځ اعتماد کې اعتماد فقدان دي او دا اعتماد به ډول پکار دي.
هرش کان ډیره زیاته مننه تاسو دومره وخت وستلو او په دې خبرونه کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړ. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
ډیر مننه ډیر مننه.
د مشال اردو په مشال مرکه کې تاسو په اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې سیړنکار هرش کان خبرې واوریدي. په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره سازي په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.